پس ما را دنبال کردین.
سلام وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه سفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم پیل په خبرو مو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ وایي د طالبانو پر ضد عملی اقدامات شوي دي. هغه چې نن د هرات امنیتي ډایالوګ په کانفرنس کې خبرې کولې وویل د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د طالبانو تر د مشر د نیول کېدو د فرمان د صادرېدو غوښتنه د هغو هلو ځلو پایله ده چې افغان ښځو له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کړي دي. بینیټ په دې غونډه کې د هغو افغان ښځو مبارزه د قدر وړ وبلله چې د افغانستان دننه یې د ښځو غږ پورته کړی دی. ریچارډ بینیټ زیاته کړه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون تر ټولو ډیره قرباني افغان ښځې او ماشومان ورکوي. د بینیټ په خبره د هغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ریښه په تیر 15 کلنه جګړه کې ده او ټول هغه هیوادونه چې په دې جګړه کې ښکیل وو باید د افغانستان په وړاندې مسؤلیت ومني او له افغانانو سره مرسته وکړي. نن په افغانستان کې د پولیو د سراسري واکسیناسیون پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته ویلي دغه څلور ورځنی کمپاین په جریان کې به نږدې 6,300,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت یو پلاوی نن ایران ته تللی دی. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه لیکلي د کورنۍ چارو د وزارت د مخدراتو او کوسر د مبارزې مرستیال عبدالحق اخوند د پلاوی مشري کوي او د ایران په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کړی. هغه زیاته کړه د دې سفر هدف د مخدراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په اړه بحث دی. ایراني چارواکو په دوامداره توګه د افغانستان سره د پولې له لارې د مخدراتو د قاچاق په اړه اندېښنه ښولې. د ایران د مخدراتو پر ضد د کمیسیون مشر سردار اسکندر مومینی شاوخوا 2 کاله وړاندې ویلي له افغانستان څخه ایران ته د پیمو قاچاق کم شوی نه دی. او اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې په مهال پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ د روسیې په وړاندې 14 پړاو اقتصادي بندیزونه تصویب کړل. ډیپلوماتانو تېره اونۍ ویلي وو بندیزونه به د روسیې د المونیمو واردات او نور سکتورونه په نښه کړي چې په دې کې د روسیې 3 اویا ناقانونه بیړۍ هم شاملې دي. ویل کېږي چې د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو د سرچینې محدودول او د دې هیواد د جنګي وړتیاو ضعیفه کول دي. پر اوکراین د روسیې یرغل له نن څخه 3 کاله وړاندې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې نن مادرید د هرات د امنیتي ډایالوګ د 12مې دورې کوربه دی. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د طالبانو پر ضد عملی اقدامات شوي دي. بل راپور مو دا دی چې د تورخم دروازه له 3 ورځو راهیسې تړلې پاتې ده. دواړو خواو ته ګڼ کسان ایسار دي. په تیره بیا ناروغ او ناروغ لرونکي
مرزان مریضا وا دغل تلاری بند دي او مونږ په خبر کې د ډاکټر یو نمبر هم راخسته ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاش کې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلې چې مونږه مغل ته ور وړي. مونږ بدبختی هم دغه ده.
په دې اړه به هم تاسو ته رپورت درخپور کو چې د طالبانو حکومت وایي چې باندې 15% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
اقلیمی بدلون هغه پدیده بللی شو چې په نړیواله کچه بالخصوص افغانستان ته یې لوی زیان اړولی دی. دا زیان د دې سبب شوی دی چې د افغانستان تقریبا 15% خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د هسپانیې پلازمینه مادرید د هرات د امنیتي ډایالوګ د دولسمې غونډې کوربه ده. په دې غونډه کې چې نن او سبا به ترسره کیږي، نن یو شمېر پخوانیو او اوسنیو چارواکو او ډیپلوماتانو خبرې کړې دي. له هغې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ یو وار بیا د افغان ښځو پر وضعیت باندې خبرې کړې دي او د طالبانو لخوا پر ښځو لګېدلي محدودیتونه یاد کړي دي. هغه همدارنګ ویلي دي چې د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي. دا چې د هرات په امنیتي ډایالوګ کې د ښاغلي بینټ نورې خبرې په څه متمرکزې وي او نورو ویناوالو څه ویلي دي، د ازادي راډیو خبریال فریده سیالم دا شیبه له مادرید ښاره چې د دې غونډې د خبرې پوښښ لپاره ورغلې ده، را سره په تماس کې ده او جزئیات به شریکوي. مهرباني.
مننه ستانک زیسف لک څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن په مادرید کې د هرات امنیتي کانفرنس غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د تیل حکومت د چارواکو سربیره د ګاونډیو هیوادونو ځینې ډیپلوماټان هم درنګه د نړیوالې ټولنې استازي او د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفتر کرن بیکر هم راغلی ده. د تیل حکومت چارواکي هم دي او د افغان خبریالانو په ګډون باندې مدني فعالان او د ښځو د حقونو فعالان هم راغلي دي. دغې ناستې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل چې د طالبانو پر ضد باندې عملي اقدامات شوي دي، او هغه د دې خبرې په ادامې وویل چې د نړیوالې جنايي محکمې لخوا د طالبانو د مشر د نیولو فرمان ورکړ شوی. دا د هغو مبارزو پایله ده چې افغان ښځو د نړیوالې ټولنې سره په ګډه ترسره کړې. هغه هم د افغانستان کې اقلیمي بدلون ته په اشاره وویل چې دغه اقلیمي بدلون د تیرو کلونو د جګړو په وجه باندې د هغو هیوادونو لخوا چې په دې هیواد کې جګړې کولې رامنځته شوی دی، او دوی باید مسؤلیت ومني، رامخکې شي او د افغانانو سره مرسته وکړي. هغه همدارنګه د امر بالمعروف وزارت یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د دغې وزارت لخوا د دین او کلتور په نوم باندې پر افغان ښځو باندې محدودیتونه وضع کیږي او دغه وزارت یې پلي کوي. په دغې ناسته کې د تیر حکومت د امنیت د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم خبري درلودلې. هغه په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د داعش ګوښته په اشاره وویل چې ورست تر بلې د دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې ډېری کڅم دغه پټوکو باندې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن دي. خو هغه زیاته کړه چې دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده او په فعاله توګه باندې بریدونه ترسره کوي، او په دغه وروستیو کې چې کوم بریدونه شوي دي د ټولو مسؤلیت یې داعش وسلهوالې ډلې اخیستی دی. همدغې ټکي ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخواني مشر اسد دوراني هم اشاره وکړه، ویل چې که چیرته په افغانستان کې دغه امنیتي ګواښونه دخه نشي، نو د دې ګواښته چې سیمه هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان ته وغځیږي، او هغه د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړه چې لکه لره پر افغانستان واکمن شوی دی، د اسلام آباد سره هیڅ ډول د ترهګرو ډلو په لمن جوړو کې مرسته نه ده کړې. هغه د کډوالو پر ورتګ باندې هم اندېښنه څرګنده کړه، وویل چې لکه د طالبان افغانستان کې واکمن شوی پر دغه هیواد د کډوالو څپه ورماته شوې ده. دغې ناستې ته د نور چارواکي هم راغلي وو چې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان، د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمي یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه او افغان نارینه دي د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي تر څو د دوی مبارزه لکه څنګه چې اړتیا ده هغسې بریالی شي. او لا هم دا غونډه دوام لري. د دې غونډې وروستی ګډونوال به هم نن چې څرګندونې لري هغه به په څو شېبو کې تالار ته لاړ شي. سبا د دغې غونډې وروستۍ ورځ ده. مننه
فریده سیال ول مادریده له موږ سره د هرات د امنیتي ډایالوګ د دولسمې دورې د نننی داور د ګډونوالو ویناوي او جزئیات شریک کړل. لاغې ډلې دا چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتک په مخ تړلې وه. په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل که څه هم نن د دې دروازې د خلاصېدو ډېر امکان و، خو پاکستاني لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. په همدې حال کې یو شمېر ناروغ لرونکي او موټر چلوونکي وایي د لارې د تړل کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د رواني فبروري پر 28مه د پاکستان له لوري د تورخم تړل شوی دروازه نن د فبروري په 24مه د دریمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په دې راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته وویل که څوم ټاکل شوی و چې نن به دروازه پرانیستل شي خو پاکستاني لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. دغه سرچینې وویل چې د تورخم د بندېدو له امله د دواړو لوریو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې خپل ناروغانې په پېښور کې ډاکټرانو ته د تګ په هدف تورخم دروازې ته وروستې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې مرګونی ناروغه ده او له تېرې ورځې راهیسې په تورخم کې بلې غاړې ته د اوښتو انتظار کوي.
مورجان مې مریضه وه، دغل تلارې بندې دي او مونږ په پېښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخیستی ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلی چې مونږ هغلته ور وړې وي. مونږ بدبختي هم دغه ده چې مونږ نه ډاکټر لرو نه شفخانه لرو او پېښور ته چې مریض راوړم نو دغه لاره بندې، نه پوهېږو څه وکړو.
د تورخم بلې غاړې ته یو موټر چلوونکي خانغه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي او د دوی روزګار هم سخت اغېزمن شوی دی. نوموړي وویل
او ټولو خلکو له تکلیف ته استن کې پښتون په دغه سیمه پروت دي، دغه له تکلیف ته کاغه د کوروبور ولا خلک دي او کاغه ډریورون دي، کاغه مریضون دي چې کم دغه طرف دلته ایلوجونو لرسي ټیکس ولا تجارتی خلکو لام مشکلات دي. نو دا چې کم د سیاسي جنگ دی په دا کې ټول تاوان چې کم دی د پښتنو دی.
د تورخم دروازه د رواني فبروري په 28مه د شپې د پاکستان له لوري وتړل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر دغه دروازې له بندېدو وروسته په خپل یو بیان کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار ملا عبدالجبار حکمت له قوله ویلي د لارې بندېدو لامل د افغان لوري لخوا د امنیتي پوستو او تاسیساتو جوړول دي. یو شمیر پاکستانی چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دوی د طالبانو د ځینو مورچو پر جوړولو اعتراض لري او دا چې طالبان په لنجمنو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړوي. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي پر خپل خاور تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري به له خبرداري لارې تړلې ولسونه یې له ستونزو سره مخ کړي. د تورخم دروازه چې د ډیورن پر کرخه یو له مهمو دروازو ګڼل کیږي، هر ورځ پرې سوداګر خپل سوداګریز مالونه او زرګونه وګړي پاکستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه سیاسي شوې او د هرو غټو او وړو ستونزو پر مهال دروازې تړل کیږي چې په سوداګرۍ منفي اغېز کوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها چې په زرګونو مسافر مریضان یو طرف او بل طرف ته ولاړ دي او همدارنګه د تجارانو مالونه چې د ورځې حد اقل د 1500 نه تر 800 موټره د تورخم د لارې نه عبور مرور کوي، د دواړه طرف ته ودرېدل چې تقریبا اوسه پورې د 2000 نه اضافه موټرې ولاړې دي یو طرف او بل طرف ته، او دا دواړو طرف ته لوی زیان رسوي.
د وایډ دروازې د بندېدو لامل نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي بلکې د دواړو لورو په بازارونو کې د توکو په بایو هم اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ظاهرا خراب ښکاري. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده. خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګ وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خوندي ځایونه لري. د کابل او اسلام آباد د ناندرۍ آن ځینې وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو لامل هم شوي چې د دغه کرښې په اوږدو کې پرتي ګڼې کورنۍ هم زیانمنې کړې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
د پولیو د واکسیناسون دورانن دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتو کې پیل شوه. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت او د پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځنی کمپاین کې به نږدې 3.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي. افغانستان لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پولیو پکې لا جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او نه ده محو شوی. په افغانستان کې کورنۍ اندېښمنې دي چې د طالبانو د حکومت د نوې تګلارې په پلي کېدو سره چې کور په کور واکسینونه بند کړي او یوازې په مرکزونو او جماعتونو کې واکسینونه تطبیقیږي، ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. جزئیات د ابدي سپوږمۍ په دغه رپورټ کې.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسن اتر آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خب اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همی
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لورې د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. دای ازادي راډیو ته وایي
مسئولیت پذیر نه دي، یو جماعت تراشي دوه پریږ دي، دوو ته چې لاړ شي څلور پریږ دي، نظارت کوونکي هم په سر نه لري. ډېری داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي، خپل ماشومان جماعت ته نه ور وړي ځکه نارینه یې په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ له ویرې ماشوم جماعت ته نه شي وروستلی.
د ننګرهار اوسیدونکی عابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور پلي کېدل او ډېری ماشومان ته به واکسین کېدل، اوس واکسین کور په کور نه پلي کېږي. ډېری ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. ښاغلي زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دي یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دیني عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتوره چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، سایت په سایت کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نورو ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات، دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان تر څنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللی. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو د راټولېدو په وخت د خپل پوځ د اتلولۍ ستاینه وکړه. زیلنسکي په داسې حال کې چې له 200 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي وو خبرې کولې. نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل درېمه کلیزه ده. د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې په پراخه کچه په خپل ګاونډي هیواد اوکراین باندې یرغل وکړ چې تر نن پورې دوام لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی نن دوشنبه د کاپش پګمنیټه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د دریمې کلیزې په مناسبت د اوکراینانو اتلبلی وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 12 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زلینسکی ویل درې کال مقاومت درې کاله د اوکراینانو اتلبلی اخیي. زلینسکی د فبروري په 23 پر ایکس پاڼه په پوسټ کې ولیکل چې درې کاله تر هغې نیټې پورې چې زرګونو روسي سرتیري د اوکراین تر ټولو پولو واختل خو کرملین ځانګړي پوځي عملیات بولي. د اوکراین جګړې چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده په تېرو شپږ دېرشو میاشت کې دا هیواد ویجاړ کړی. د پوځي ځواک په توګه یې د روسیې حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساس یې له منځه وړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکراین ریښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خپره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیه او اوکراین یو ملت و خو په مصنوعي ډول وویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدراعظم جاستین ترودو د هغو مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیویها او د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارماک د کیف فاصلې ریلګاډي کې هغوی ته هرکلی ووایه. زلینسکی به په کیف کې لږ تر لږه له 14 بهرنیو چارواکو سره وګوري خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یو ځای شي تر څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فون در لاین وویل موږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا پیلولو او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او د اندېښنې راپورته کړي دي چې اروپا یا حتی په خپله کې به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډېری وختونه یې د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دریځ په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویسل شي. تمه ده چې اوکراین په اړه به یوه ډیپلوماټیکه لانجه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یوه پریکړه لیک طرح وړاندې کړی چې د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک د مساودې پرتله پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه لږ انتقادي ژبه کاروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې موږ باید د شخړې د پای ته رسولو او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او نړیوالو قوانینو په رڼا کې هیڅ راز هڅه ونه سپموو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو ته غواګست کولای شئ. زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته واورئ.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه لري دوی په بی گروپ کې د چمپیونز ټرافي سره مخ دی. هغه گروپ کې چې پاکستان او هندستان هم غړي دي. بنگلاديش نن 230 منډي هدف وټاکه په داسې حال کې چې نه لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې نیوزیلند اوس په میدان کې دی. په لس اوورونو کې نه 40 منډي کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. نیوزیلند د لوبې د ګټلو لپاره 138 منډو ته ضرورت لري په څه باندې 40 اوورونو کې. که چیرته نیوزیلند دغه لوبه وګټي نو نیمه پای لوبې ته به وځي او په دې سره به د پاکستان د نیمه پای لوبې چانس ډیر کم شي. اوس هم ورزو کابل ته هلته د اوبو نړیوال کانفرنس په نوم یو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو حکومت چارواکو پکې وویل چې 15% افغانان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په دغه کانفرنس کې وویل د اوبو د کمښت له امله په ډیرو سیمو کې د کروندې ځمکې شاړې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتو یو شمېر اوسېدونکي وایي د څښلو د پاک اوبو د کمښت ترڅنګ د
کرنیز ځمکې لپاره هم د اوبو له کمښت سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د آبی اوبو د سرچینو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې اوس مهال 15% افغانان د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې وویل چې څو لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، پرلپسې وچکالي او اقلیمي بدلونونه په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستر لاملونه دي.
اقلیمي بدلون هغه پدیده بللی شو چې په نړیواله کچه بالخصوص افغانستان ته یې دوی زیان اړولی دی. دا زیان د دې سبب شوی دی چې د افغانستان تقریبا 15% خلک څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او همدارنګه د افغانستان تقریبا نیمایي د کښت د زراعت وړ ځمکه نه کرل کیږي، او همدارنګه د افغانستان په مختلفو ځایو کې خلک د اوبو د نشتون له امله کډه شوي کوشش شوي دي.
د اوبو په نړیوال کانفرنس کې د طالب چارواکو په وینا کورنۍ او بهرنیو متخصصانو برخه اخیستی او کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته د حل لارو په پیدا کېدو بحثونه کوي. د کانفرنس د معمول خلاف د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت په اکسپانه په غږیزه بڼه خبرېده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال په دې کانفرنس کې وویل چې اوس مهال په کابل کې له 15 تر 6 میلیونه خلک ژوند کوي چې 95% کې د اوبو اړتیاوې د ژورو څاګانو نه پوره کوي او د اوبو له کمښت سره مخ دي. مجیب الرحمن عمر ټینګار وکړ چې که د پلازمینې کابل د اوبو ستونزه حل نه شي نو دغه سیمه به په راتلونکي کې د اوبو له جدي بحران سره مخ شي، خو هغه وویل چې دوی د دغه ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. نوموړي دغه راز د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لوري د اوبو د حق مسلې ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د اوبو مدیریت د افغانانو لپاره د کافي اوبو د تامین لپاره دی، نه نورو هیوادونو ته د زیان رسولو لپاره. که څوم هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو په وروستیو کې ایراني چارواکو له افغانستانه د اوبو پر حق ټینګار کړی. په همدې حال کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمو کې د څښلو پاکې اوبه کمې دي او آن د کرنیزو ځمکو د خوړو اوبولو لپاره هم کافي اندازه اوبه نه لري. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکي امین ازادي راډیو ته وویل
مشکلات داشتیم که یکی از
موږ د اوبو د کمښت ستونزه لرو. یو شخصي شرکت موږ ته د څښلو پاکې اوبه راوړي، ځکه چې زموږ په نلکو کې په میاشت کې 2 ځله اوبه راځي چې هغه زموږ لپاره بسنه نه کوي. په میاشت کې له ټانکرونو د 800 افغانیو په اندازه اوبه اخلو.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی او کروندګر عبدالمساویر د کرنیز اوبو د کمښت په اړه وویل
کمود آب د منطقې مې
په ټوله کې اوبه کمې شوې دي، خو زموږ په سیمه کې په کرنیز برخه کې د اوبو کمښت بي ساري دی. زموږ د سیمه خلک سږ کال د کرنې په برخه کې د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي، تر دې حده چې خلک ونه توانېدل چې خپلو کروندو او بڼونو ته اوبه ورسوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د روان لمریز کال په دلوي میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي وو چې په افغانستان کې 9% کې کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان لامل په افغانستان کې د اوبو د سرچینو وچېدل یاد کړی وو.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردم افغانستان ضرورت مبرم به مدیریت و کنترل فکری داریم. یکی از مشکلات بزرگی که برای مردم است نبود معلومات کافی از آینده و بالاخره فردای که صبح از خواب میخیزند هست.
ستاسو لپیغامونو
سلامونه. نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته دریم شروع شوه د چونکو خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي. دوی سخت اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې اونکو ته زر تر زره خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رفع شي.
السلام علیکم. خپل یو کې جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې 3500 نفر کارګرو کار کړی دی. اداره مسکینان ول زدوی درې میاشتې 300 روپۍ ځنی وړي دي. په ما خدمت معلومات نشته. واجی ورکل کې پدی افتہ کې درکو پدی افتہ کې اول ورځ ورته ویل سم چې څلبیش ورځ څنګه کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو نو اوس به درې میاشتې کې پیسې وړي دي ځنه نو کارګر دی ورپ مسکینان دي بیرزبانی به وکړي چې زما ځخت لري ځای ورسم.
السلام علیکم و رحمت اللہ سنگ خیب خیر ما ویلا ما داد مر شاول کوٹ پولیس والی کی داد مر لاری دی نادر خراب تی داد ما خبر نہ شر کی دو مسولین واری داد مر لاری دی خراب د چ کندات سات چ مز دو ل سات جل سات و خل م موٹر کی مزہ لا خ چ باور بارانو نی بارخ به بخی خراب وی خر د کنی موٹر لا گس رستن ابل مز پدا ټول وطن کی ټلیفون کار نه کی مز شاگی تر اخیش به ټلیفون کار کی خادر نست د غس خواس دی د ولین سشیودانه خادر اتراوی ته بل دزمر سره کانه جوړ کی الله پاک مو ساتي.